عمر شنواری، کارشناس امور نظامی، و صلاح الدین سعیدی، کارشناس امور سیاسی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله ته خراغلست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وری حمل یوشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل لسمه سره برابر ده. د خبری مجله په خبرونو پیلو، د طالبان حکومت یو ځل بیا پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان استازولي د دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یوه ویډیو کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپره شو، ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی.
هغه د افغانستان استازولي چې په ملګرو ملتونو کې ده، داسې چا په لاس کې ده چې هغه نه د افغانستان نمایندګي کوي، نه د ولس نمایندګي کوي، حتی یوه بله موجوده ډله هم نشته چې دغه نمایندګي وکړي. نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډېره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 13 ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې 13 ورځې مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی ولا ویسا او ګڼ نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولي او بندیان کړي دي چې د هغوی برخلیک هم نامعلوم دی. د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې نن به د کابل په ګډون د افغانستان په اوو ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي چې له کبله یې د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او همداراز د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله به په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقانو، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو اوبه له ورخه واوړي او د سیلونو د راوتلو سبب بشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت هم په دې اړه په یو بیان کې له هغو کسانو چې د سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتي دي چې د سیل خطر ته پام وکړي. د کوټې په یو بازار کې د پولیسو پر یو موټر په بمی برید کې څلور کسان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د کوټې د ملکی روغتون ویان وسیم بیک رویټر خبري اژانس ته ویلي دي چې تر اوسه اته ټپیان او د څلورو کسانو مړی ورسېدلی دي. د پولیسو یو جګپوړي افسر شفقت چیما اژانس ته ویلي دي چې په دې برید کې په کندهاري بازار کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر پنخه شوی دی. سمدستی د دې حمله پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان ایالت کې د پخوانیو دې ډول حملو پړه اکثرا بلوڅ بلتون پالو منلې. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پر خپل هیواد د روسیې د پرونیو هوایي حملو له کبله سخت انتقاد کړی او د روسیې دولت یې تروریست بللی دی. د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسیې هوایي بریدونه روان دي، خو په زاپوریژیا ښار کې پرونی بمبرۍ چې د کلیسا یو پادري او د هغه یولس کلنه لور یې ووژل، د خرما یک شنبه په نوم د ارتودکس کلیسا له ورځې سره برابره وه. زلنسکی بیګا په یوه ویډیویي وینا کې دا د یو تروریست دولت کار وبله او ویل روسیا په دې کار سره نور هم ځان له نړۍ او بشریت څخه منځوي کوي. د اوکراین پوځ نن په یو بیان کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې 50 حمله شندې کړي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. په یو تازه راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې د تنظیم شوی او جرایم کچا لوړه شوې ده. په دې اړه په یو مرکه کې مو د یو شنونکي نظر اخیستای.
ډیر عوامل فقر دی، ترڅو چې شرایط د خلکو لپاره آماده نشي، کار ورته برابر نشي، احتیاجي نه خر خلاص نشي، دا خو په نور نړۍ کې هم شته.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دینی مدرسو له مسؤلانو غوښتي دي چې خلکو ته د جعلي سندونه نه جوړوي.
افغانستان کې د طالبانو اداره هغه کسانو ته چې مدرسو کې درس لوستلی ډېر ارزښت ورکوي، نو ځکه د مدرسو د اسنادو بازار ګرم شوی دی.
نور مطلب هم لرو. په یوه مطلب کې به واورئ چې امریکایي سناتور لنسی ګراهام له افغانستان د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د سپینې ماڼۍ راپور سیاسي سپیناوی بللی. په نورو موضوعاتو کې په میدان وردګو ولایت کې د رغونې یوه پروژه پیل شوې.
دا پروژه نیم سوه متره اوږدوالی باندې یو دیوال ده او درې لکو ډالرو په ارزښت باندې دلته راوړل شوې ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې په خپل نوی راپور کې افغانستان د نړۍ څلرم هیواد بللی چې زیات جرمونه پکې کیږي. د ادارې همداراز ویلي دي چې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 240 میلیونه دی. د دې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د جرایمو بیلابیلې بڼې شته او پراخې بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره نوره مرسته هم کړې. د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. تلاش صاحب
سلامونه. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې اداره وایي افغانستان د جرمونو له اړخه د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. له افغانستان وروسته وینزویلا، له افغانستانه وینزویلا، پاپا نیوګینی او سویلي افریقا مخکې دي او په دې نوملړ کې په ترتیب سره له لومړۍ تر درېمې درجې ځای خپل کړی دی. د ادارې ویلي په افغانستان کې په لویه کچه بیروزګاری د جرایمو له زیاتوالي سره ډېره مرسته کړې ده او ترخوای بیوزلۍ د غلا په څیر جرمونو ته لاره پرانیستلې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد دا راپور نه مني او وایي چې په افغانستان کې جرمونه د تیر په پرتله راکم شوي دي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس دوی په ټول افغانستان کې نږدې 1000 بندیان لري چې نیمه یې حقوقي دي او یو او بل سره داوی لري او نیمه یې کې جرمي اړخ ولري. که اوس دا 15000 په څلور دوی ولایتونو تقسیم کړي د دوی په وینا د جرایمو کچه ډیره کمه ده. نو د خغلی مجاهد په وینا دا محاسبه سمه نه ده او دوی ته دقیق نه ښکاري. د طالبانو د حکومت ویان داسې مهال په افغانستان کې د جرایمو د کمی خبره کوي چې د مارچ په 16 نیټه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور رسنوي ته وویل په 1400 لومړی کال کې 14,615 تنه په ټول افغانستان کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیول شوي دي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د نشه یي توکو تولید او قاچاق د جرایمو د زیاتوالي په برخه کې یو مهم فاکتور بللی او زیاتوي. په 2020 کال کې افغانستان د نړۍ 50% تریاک تولیدول. د دې ادارې له قوله که څه هم طالبانو واک ته رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به ونیسي، خو د کوکنارو کښت د افغانستان د کړکیچن اقتصاد یوه مهمه برخه ده او د طالبانو لپاره به یو مخ له منځه وړل ستونزمن وي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې او هر ورځ یې د له منځه وړلو لپاره هڅې کوي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې په خپل راپور په یوې برخې بلې برخې کې د افغانستان نفوس هم راخیستی او وایي اوس مهال د افغانستان نفوس نږدې 240 میلیونه دی. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نفوس 33 میلیونه او 600,000 ښودلی و. خو د نفوس د کتنې بیا کتنې اداره وایي د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کوي که همداسې روان وي تر 2040 میلادي کال به افغانستان 1.5 میلیونه ته د نفوسې ورسیږي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش زما همکارو چې د ډبلیو پی آر د راپور جزئیات اورول په دې راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې مالیه او اداري فساد، اختطافونه د نشه یي موادو قاچاق او د غیر قانوني پیسو سپینول او نور جرایم شته او د ټولنې افغانستان په نړۍ کې د جرایمو له نظره څلرم هیواد بللی دی. د جرمونو دا کچه د دې لامل شوې چې یاد اداره افغانستان د نړۍ په ډیرو خطرناکو هیوادونو کې وشمیري. مرسلین ارسلا د سیاسي چارو له شانون کې خلیل احمد نادم سره د دې راپور په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې جرایمو لوی عوامل کوم دي.
هغه هیواد چې دو څلوېښت کاله جنگ وي، خلکو دپاره کار نه وي او د سواد سطح ټیټ وي، دا ټول عوامل دي چې خلکو پر ژوند باندې تاثیر کوي او دغه جرایم رامنځته کیږي. ډېر عوامل فقر دی. دغه کابل قومندانی ویاند یو شپه دغه خپل په مرکه کې وویل چې څو زره کسکسانی نیولې دي د جرم و جنایتو په دې حساب. په دې معنی ده چې جرم و جنایت شته چې دوی نیولې دي، که نه نیولې خلک دوی بندیان کوي تر څو چې شرایط د خلکو دپاره آماده نه شي، کار ورته برابر نه شي او د اقتصاد سطح لوړ نه شي، د احتیاجي نه خلک خلاص نه شي. دا خو په نور نړۍ کې هم شته دی، اما افغانستان خو یعنی اته ویشت میلیونه خلک ډېر د بعض وضعیت سره مخامخ دي. نو کېدای شي چې دغه عوامل ټول پر دغه باندې تاثیر وکړي چې خلک بغلا ته لاس ووي، اختطاف کې لاس ووي، نور کارو ته لاس ووي.
نادم صاحب، په دې راپور کې اکثریت جرایم چې یاد شوي سازمان شوي جرایم دي او تر ډیره په دولتي ادارو کې هم د هغې امکانات شته چې ترسره شي، نو دې ته په کتو تاسو څونه فکر کوئ چې دغه جرایم سازمان شوي جرایم وي او په سیستماتیک ډول په دولتي ادارو کې د ترسره کېدو شرایط مساعد شوي وي؟
داسې و چې پخوا طالبان هم چې خپله مبارزه کوله، دوی یو سورس یا منبع د عاید دغه مواد مخدره و چې دوی کاروله او ټول هیواد کې تقریبا کرل کېده او د دې نه دوی استفاده کوله. بل دا چې پخوانی دولت یا جمهوریت کې هم ځینې کړی وي چې دوی په مافیا کې وو او د مواد مخدره کې لاس درلود، حتی بهرنیان هم د دوی سره همغږی وو او رالو فساد. خبر داده چې طالبان خو ټول به اټکت کړي چې مثلا 10000 کسه یا 30000 کسه طالب دی په افغانستان کې، نو دا 15000 دا 15000 خو توی اومن په اصطلاح شو عسکر او افسر او په اصطلاح دو د جنگی دلی دی، اما دلته په اداراتو کې خو دوی خلک نه درلوده، بیا هغه پخوانی خلک ګمارل شوی دی او دوی خو اموخته او په فساد باندې او د دوی سره طالبان هم دانمانه و په دې کې خکیل په دې چې ډیرې دوی ونیول دغه طالبان چې رشوت نیولې یا فساد کوله نیول سوی دي. په دې معنی چې هم طالبان دي هم پخوانی خلک چې په عادت دولت په فساد او په رشوت هغه هم اوس کار کوي دوی سره.
اوس په افغانستان کې د بیکاری کچه ډیره لوړه ده او د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی. داسې یو وضعیت ته په کتو او سیاسي شرایطو ته په پام څونه تاسو دې امکان ویني چې اصلاحات رامنځته شي او بلاخره د جرایمو کچه یو څه راټیټه شي؟
خبره ده د افغانستان مسله خو اوس یو بین‌المللي مسله ده. تاسو ګورئ چې یو خدا چې بین‌المللي اجماع د افغانستان په اسی کې موجود دی، دغه چې دنیا هیوادونه افغانستان په رسمیت نه پیژني دغه یو موضوع ده. چین، روسیه، ایران دا خود امریکا سره مخالف دي، سیدي چې امریکا به مشکل لري د طالب سره په رسمیت نه پیژني او خپل متحدین نه پریږدي، نو دا یې وادونه ول نه پریږدي. په دې چې دوی سوال لري، دوی مشکلات لري د طالب سره، طالب تر اوسه ځان داسې عیار کړی نه دی، هغه کړنی چې طالبان کوي دا مخالف دي د افغانانو غوښتنه ده او د دنیا غوښتنه ده. دغه مشکلات تر څو چې حل نشي په افغانستان کې امن او ثبات راتلای نشي، او بل رواني امنیت موجود نه دی په افغانستان کې. با ثبات حکومت چې هغه متخصص او متعید حکومتي او د خلکو په زړونو وي، د انتخاباتو له لارې وي، مشروعیت ولري، رامنځته شي تر څو چې دایمي ثبات افغانستان کې راشي او سول امنیت تامین شي په وطن کې.
د سیاسي چارو شنونکو خلیل احمد نادم و چې په افغانستان کې د جرمونو د څرنګوالي او عواملو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
دا ازادي راډیو خبری مجله
له ازادي راډیو خبری مجله اوري. د امریکایي سناتور لنسی ګراهام له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د سپینې ماڼۍ ورستای راپور سیاسي سپیناوی بللای دی. هغه ویلي دی چې د امریکایي ځواکونو وټل به په امریکا کې د سپتمبر د 11مې په څیر نورو ناوړه پیښو ته لاره هواره کړي. سپینې ماڼۍ څو ورځې مخکې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بیړنیو وټلو په اړه کانګرس ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ډونالډ ټرمپ اداره د دې وټلو او له هغه وروسته د ګډوډیو مسؤوله بلل شوې ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره زما د همکاري فرشته مرسل راپور واوري.
د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور لیندسی ګراهام په امریکا کې د روسي حمله د احتمال په اړه خبرداري ورکړې او ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په استلو سره یوې بلې د دسمبر 11مې ته تخم کرلې دي. ښاغلی ګراهام د یکشنبه په ورځ له فاکس نیوز سره په امریکا کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا د ډول وتل کولای شي په راتلونکي کې د نوي تروریستي ګواښونو لپاره یو تشه رامنځته کړي.
So when the Biden administration tells you they're
کلچ د بایدن اداره تاسو ته وایي چې په افغانستان کې هیڅ تر هغه نشته دوی دروغ وایي. یو وژن کې کاټل یعنی یو ډول څاګ دی د جوړیدو په حال کې دي. له افغانستان څخه راپورته کیدونکو تر هغه دلته د امریکا سرحدونه ماتوي. کوم ژر تر ژر سیاست بدل نکړو د سپتمبر یو بل یو لسمه پر لاره ده. زما په ان هغه سچ په افغانستان کې پیښ شول بایدن د سپتمبر د یو لسمه یو بل تخمو کارو.
په امریکا کې د 2001 کال د دسمبر د 11مې نیټې تروریستي بریدونه کې چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل شول د القاعده شبکې په خانه مشر اسامه بن لادن مسول ګڼل کیږي. چې هغه مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کاوه. لاغه وروسته امریکا او متحدینو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې نسکور کړ. سپینې ماڼۍ څو ورځې وړاندې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بیړنۍ وتلو په اړه کانګرس ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ترامپ اداره په دې وتلو کې او لاغه وروسته د ګډوډۍ مسؤوله بلل شوې وه. د دې راپور په لنډیز کې سپینې ماڼۍ ټینګار کړی چې د ولسمشر بایدن ادارې هر غڅه چې کولای شوې ترسره کړل او ستونزې د دوه په تړون کې یاد کړي چې خانی ولسمشر ترامپ ادارې او د طالبانو لخوا لاسلیک شوی او ویل دي چې د کار د ولسمشر بایدن اداره له یو ناممکن وضعیت سره مخ کړه. له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو لړۍ چې د 2021 کال د اگست په 13مه نیټه بشپړ شوه د ځینو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو لخوا سخت نیوکې سره مخ شوی. د تخلیه د عملیاتو په بهیر کې د کابل په هوایي ډګر کې د داعش ډلې په ځانمرګي برید کې ډیرلس امریکایي پوځیان او یو سل او یو افغانان ووژل شول. خو یو شمیر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د امریکایي سناتورانو څرګندونې تر ډیره سیاسي او ګوندي بانلری. د سیاسي چارو پوه خان زمان امرخیل ازادي رو دته وویل
اظهار لنسی ګراهام نسبت به خطر
د لنسی ګراهام دا څرګندونه چې د امریکا متحده ایالاتو ته خطر دی ډیر سیاسي اړخ لري. طالبان په افغانستان کې د دوه د حقوق لمخې واک ته رسیدلی. زه فکر نه کوم چې هغه احساس وکړي چې امریکا ته خطر متوجه دی.
د پوزي چارو پوه اسدالله ندیم هم په دې باور دی چې افغانستان څخه امریکا ته کوم ګواښ نشته.
فعالیت داعش بیشتر شده بعد از آمدن طالبا حضورشان قوی تر است.
افغانستان که داعش فعالیت د طالبان رو راتگو زیاد شوه. هوای حضور او شبکی پیاول شوی د افغانستان په ټوله خبره کې فعالیت لري. خو داعش یقینا د امریکا لپاره نه بلکې د افغانستان خلکو ته ګواخته او خای تری وه د ګوانډیو هیوادونو لپاره ګواخوي نه امریکا ته.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې دوی د دوه د هوکړې امریکولو ته ژمن دي او په افغانستان کې د داعش ګواښ هم رد کړی او ویلي دي چې هیڅ او هیڅ کومې ډلې ته به اجازه ورنه پیچي د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مرکزي قمانداني سنتکام جنرال مایکل کوریلا تیرونی په افغانستان کې د داعش د غړو د زیاتوالي او د دې ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی او ویل احتمال شته چې پروتونکو شپږو میاشتو کې پر امریکا برید وشي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
زموږ غاګله ازادي رادیو واوري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ند محمد ندیم د دینی مدرسو له مسولانو غوښتي دي چې خلکو ته د جالي سندونه نه جوړوي د پوهنتونونو ځینې استادان بیا وایي له دندو د مسلکي کسانو لرې کول او پر ځای د مدرسو د فارغانو ګمارل د دې لامل شوي چې د مدرسو د جعلي سندونو د جوړولو بازار ګرم شي. په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد راکوي.
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم پرون له دینی عالمانو سره په ناسته کې د مدرسو له مسؤلانو غوښتي دي چې هغه کسانو ته د جعلي اسناد نه ورکوي چې هغوی وړتیا نه لري. نوموړي همداشان ویلي له کسانو سره به سخت چلند وکړي چې هغوی جعلي اسناد جوړوي. په تېر جمهوري حکومت کې د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي پخوا هم دغه ډول کړنې کېدې، د پوهنتونونو اسناد په جعلي ډول پاکستان کې جوړېدل. خدا چې اوس د طالبانو په حکومت کې د مدرسو فارغانو ته ډېر اهمیت ورکول کېږي، له همدې امله د مدرسو د جعلي اسنادو بازار ګرم شوی. هغه وایي په افغانستان او پاکستان کې ډېرې غیر رسمي دیني مدرسې شته چې هغوی په اسانه خلکو ته اسناد ورکوي. د پکتیا پوهنتون یو پخوانی استاد جاندار جهاني هم مني چې دغه ډول کړنې کېږي. هغه وایي خپله په دغه ډول یو ازموینه کې چې په پکتیا پوهنتون کې اخیستل کېده ګډون یې کړی و، چې هغه ازموینه د سویې د تثبیت لپاره وه او د مدرسو فارغانو پکې ګډون کړی و. خو د نوموړي په وینا په دې ازموینه کې ډېر داسې کسان وو چې لیکل یې نه شوای کولای. هغه وایي دغه ډول یو پروسه خپله د دې لامل کېږي چې خلک لاړ شي جعلي اسناد پیدا کړي او هغه تایید کړي او په دې سره د موقف څښتنان شي. خو د نوموړي په باور دا کار هم د افغانستان تحصیلي بنسټونه بې باوره کوي په نړیواله سطح، او هم هغه انګیزه چې ځوانان یې لري د زده کړو لپاره هغه له منځه وړي. د نوموړي په خبره مثال ډېر ځوانان کله چې ګوري چې په یو جعلي سند هم یو څوک مخکې تلی شي یا د یو موقف څښتن کېدی شي، نو دا خپله دغه انګیزه چې دی باید زحمت وباسي، باید درس ووایي، دا له منځه وړي. البته دغه اندېښنه په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست خپله څه موده مخکې په هرات کې یوې ناستې ته وویل چې له هغو کسانو سره دې په ازموینو کې د سختی نه کېږي چې له دوی سره په جګړه کې وو، او همدا ډول یې دا خبره هم کړې وه چې هر طالب چې څومره ډېرې چاودنې کړې وي هغومره ډېر امتیاز دې هم ورکړل شي. خو که څه هم هغه وخت په دې څرګندونو ډېر غبرګونونه وښودل شول، خو بیا هم طالبانو دغه لړۍ پیل کړه، ازموینې واخیستل شوې او ډېرو دغو کسانو ته چې په دې ازموینو کې بریالي شوي دي هغوی ته د دولسم ټولګي یا هم د لیسانس معادل سندونه ورکړل شوي دي.
ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
سموږ غږ ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکو له روسیې څخه د خپل هواد لپاره د امنیتی ضمانتونو غوښتنه کړې. هغه د غوښتنه نن په پلازمینه مینسک کې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو سره په کتنه کې وکړه. لوکاشنکا وویل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتی ضمانتونو په اړه غږېدلی دی. د موضوع نور جزئیات صفی الله ستانکزای راکوي.
د بلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا له قوله راپور ورکړی چې بلاروس داسې امنیتی ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي. لوکاشینکا وویل روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتی ضمانتونو په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشینکا د خبرو اصلي ټکی هم د امنیتی ضمانتونه، پوځي تمرینونه او د یوې ګډي ډلې رامنځته کول وو. لوکاشینکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو وخت مخکې له ده سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په توګه ترې دفاع کوي. لوکاشینکا زیاته کړه دا هغه امنیتی ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. لوکاشینکا او شویګو د پوځي روزنو او د روسیې ځواکونو په شمول د یوې تش په نامه ګاډي ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس واکمن ویلي دا همګړی زرګونه روسیې ځواکونه په بلاروس کې میشت دي او دوی به هم تر کومه چې اړتیا وي د دغو پوځیانو په روزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسیې لیارغال هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپل خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24مې پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه زرګونه اوکراینیان وژلي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بلاروس روسي پوځیانو ته 15 مجهز پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزون کې هم د روسي عسکرو دروزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغو همکاریو په لا پراختیا او غښتلې کولو ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر داسې وخت له خپل ګاونډ او متحد بلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونو زور اخیسته. اوکراینی چارواکو ویلي په تېر یوه شپه ورځ کې د روسیې پوځیانو لږ تر لږه 50 بریدونه شنډ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یک شنبه ناوخته په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په برید سره د یوې اوکراین یو ولسکلن انجلی او دغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او وی ویل چې روسیا په دا ډول بریدونه سره ښیي چې څنګه له نړۍ او انسانیت ځان منځوي کوي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. په میدان وردګ ولایت کې د $300,000 په ارزښت د یوې رغنیزې پروژې د رغونې چارې پیل شوې. په میدان وردګو کې د طالبانو سیمایي چارواکي وای دا پروژه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د نړیوالې ادارې یا اف ای او لخوا په سید آباد ولسوالۍ کې عملي کیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د دې پروژې د پیل د مراسمو لپاره نن یو لړ مراسم هم په پام کې نیول سیوه چې پکښې کې د دغه ولایت د ځایي طالب مشرانو ترڅنګ د خوړو د نړیوال پروګرام مسولینو هم ګډون کړی وو. د دغه ولایت د سنجیزی او زیر رئیس مولوی عبدالسمد حلیم ویل چې په یاد سیمه کې به د سیلابونو د مخنیوي په مخه د 950 متره په اوږدوالي سره استنادي دیوال ورغول سي چې ورسره به په دغه سیمه کې 1300 کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمینه هم برابر سي.
دا پروژه تقریبا 950 متره اوږدوالي باندې یو دیوال ده او د ذکر شوی موسیلي خوا څخه د $300,000 په ارزښت باندې دلته راوړل شوې ده. 1300 کسان به انشاءالله په دې کې مستقیما برخه اخلي او له دې نه علاوه په صلحه او جره بندکه د خلکو به دې استنادي دیوال په واسطه باندې د سیلاونو او د باراني اوبو څخه محفوظه او ساتل کیږي.
په یادو مراسمو کې د یاد ولایت لپاره د طالبانو والی محمد امین عمری هم خبري وکړي او وی ویل چې په راتلونکو کې به دغه ولایت په ډیرو هغه سیمو کې د بیا رغونی کارونه چټک سي چې په خوا د جګړو لامل د بیا رغونی څخه محروم و.
کله به ان شاء الله ورځ او لصالح توجه کیږي چې په وخت کې شلو کولو کې شغل تب کې جنگونه او په هغه وخت کې کارونه نه دی کې سوي او سکه به خامخ ان شاء الله ورځ ستمر مشکلات یستونځي د خلکو ټول ان شاء الله واري.
د یادې سیمې اوسیدونکو هم د دې پروژې په پلي کېدو خوشی څرګند کړه او د ورته نورو پروژو د پیلېدو غوښتنه هم وکړه.
ځکه دې موږ خراب شو کې ځکه کې تللی ده زراعت هم ځکه او بار دې موږ نه تیریږي نور کلته ورته دغه به توجه وشي او بل دا چې دغه تخموته او اصلاح شوی کیمیاوي کور د ښان ته ډېر ضرورت لري.
غوښتنه مو له مسؤل چارواکو څخه ده چې د هغه د غسل دروازه پر چک ډبونه جوړ کړي.
دا یادونه وارد چې لدی وړاندې هم د کرنی او خړو نړیوال پروګرام لخوا د غولایت په چاکو لسوالی کې د څه باندې 11 میلیون افغانۍ پارزښت ورته پروژه پرانستل شوی و.
قدر من اوریدونکو دا د خبری مجله د روژې د ځانګړي پروګرام په خبرولو سره پای ته رسو.
ژوند پا روجکه
نوم می نصیر الله جلال دی د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ د ننګرهار د کلی اوسیدونکی یم. د سیول انجینری د لوستو څخه ورسته په 1983 کال کې د شیخ زید پانتون څخه فارغ شوم. د انجینری په مختلفو برخو کې مې کار کړی دی. د هیواد د آبادۍ او بیا رغونې په برخه کې ډیر زیات هلې ځلې مې کړی دی. د سرکونو واش پروګرامونه، استنادي دیوالونه، مکتبونو، کلینیکونو، مختلف ساختمانونه د هیواد د آبادۍ لپاره مې تقریبا 14 کلنه کاري تجربه لرم. د هیواد په آبادۍ کې روژه خو د رحمتونو او برکتونو میاشت ده. ډیر زیات خوشحالی وو او مشکل دا ده چې اوس کار کسب نشته دی، هر څه قیمت ده، بازار خپل سر ده، څوک چې په څه شی په څو باندې خرڅوي بس خپلې خوښه ده، نو کنټرول نشته چې حکومت یې کنټرول کړي. نن به یو کیسه غوندې وکړمه، ماشومان را سره وو، بس بازار کې روانه ما، ماشوم راته ویل دا راته واخله بابا، دا واخله او دا واخله او دا واخله دا واخله، بس زه به همداسې تېرېدم روان به ما، بیا به راته ویل چې دا واخله.